رادیو دا اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه کې وړاندې واوري چې افغانستان له پاکستانه د یو کسته ورسپارلو غوښتنه کړې. په غزنی کې مو د انتخاباتو په ارتباط د پرلت کوونکو له غوښتنو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه رسوان مراد اوروي.
په شمال کې 209 شاهین قول اردو وایي د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پروګرام جوړ شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو مهمو مسئلو خبرې کړې دي، او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ځان وژونکي حملې د دې هېواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وشل. پوره خبرونه واورئ. د 209 شاهین قول اردو وایي د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅې دوام لري. د شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د وضعیت په ښه کېدو سره به افغان کمانډوز واکونه د کوهستان ولسوالۍ مرکز ته ورسیږي. دی وایي په کوهستان ولسوالۍ کې دوا خوالی ته منتظر یو. انشاءالله همدا چې کمانډو او ملي اردو هلته ورسیږي، ډاډه یو چې طالبان د هغوی د مقابلې نلری او کوهستان ولسوالی به بیرته ونیسو. د شاهین قول اردو ویان ویل د بدخشان کوهستان ولسوالی په دې ورسیو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ و او تیره شپه د وسلوالو لاسو ته پرېوته. د ننګرهار ولایت مقاماتو تیره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال او د افغانستان بانک دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ته د ملک ژوبله وروسته تر هغې واوخته چې هغوی د افغانستان بانک دوه کارکوونکي مړه او یو بل ټپي کړ.
تیره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې په تورخم کې د افغانستان بانک د څانګې دوه کارکوونکي شهیدان شوي دي، یو بل ټپي شوی دی. د امنیتي ځواکونو په زوادبیه فلعمل کې بیا شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د تېرې شپې د جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو دوه اړخیزو پوځي مسئلو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR په دې اړه په خپاره کړي بیان کې ویلي دي چې د افغان پوځ یو پلاوی چې مشري جنرال امام نظر کوله د پنجشنبې په ورځ د کوټې ته سفر وکړ، او دغلته د پاکستان پوځ له ځایي مشر جنرال عاصم سلیم باجوا سره په یو لړ مهم مسئلو خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو امنیتي اندېښنو او د ډیورن پر کرخه په امنیتي میکانیزم او تنظیم تفصیلي خبرې وکړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون یوې ځان وژونکې حمله د دې هېواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وژلي دي. د پنجاب د پولیسو یو افسر محمد سلیم وویل په دې برید کې چې پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي وکړ، ګڼ شمېر کسان ژوبل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پنجاب ایالت د ورسي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. راپورونه وایي چې د کیمیاوي وسلو نړیوال مفتشان به په یو بې سابقه اقدام کې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي برید د قربانیانو پر جسدونو څېړنې وکړي. دا ډله کار کوي څو د هغو ادعاو سپیناوی وشي چې ویل کېږي دغلته په تېره میاشت کې د سوریې حکومتي ځواکونو په یو برید کې کیمیاوي وسله کارولې ده. د کیمیاوي وسلو د ممنوعیت د سازمان مشر احمد اوز میچو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د دې سازمان حقیقت موندونکې ډلې لا د مخه د سلو په شاوخوا کې چاپیریالي نمونې ټورې کړې دي. دې ډلې د پیښې سیمې ته د اپریل د 28 نېټې راهیسې د لاسرسي اجازه ترلاسه کړې ده. د سوریې د دوما ښار ته وروسته له هغې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د څېړونکو دا ډله واستول شوه چې د اپریل په 1 نېټه په دوما کې د یو برید د قربانیانو خپرو شوو تصویرونو نړۍ وبوږنوله. ویل کېږي چې په دې برید کې د ولسي خلکو پر وړاندې کیمیاوي وژونکی ګاز استعمال شوی دی. له دې پیښې وروسته متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیا د سوریې په هغو نظامي تاسیساتو، پوځي اډو، د راکټونو او هوایي برید وکړ چې ویل کېدل کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېږي. او په روسیه کې امنیتي ځواکونو په مختلفو ښارونو کې د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی یو شمېر پلویان نیولی دي. الکسی ناوالنی سبا ته په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد چې راتلونکې دوشنبه په رسمي ډول بله ریاستي دوره پیلوي د پراخو لاریونونو او اعتراضونو غوښتنه کړې ده. د ناوالنی پلویانو سبا ته دی زموږ پاچا نه دی تر شعار لاندې اعتراضونه تنظیم کړي دي. پولیسو په سات پیټرسبورګ، کیمیروف، تومبوف، رایزان او نور خارونو کې د ناوالنی پلویان توقیف کړي. امنیتي ارګانونو ویلي دي چې نیول شوي کسان د عامه غونډو د جوړولو لپاره له وضع شوو مقرراتو سرغړونه کړې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. کابل له اسلام آباد د یو مشکوک قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي. په غزنی کې مو د پرلتوالو حال اخیسته.
موږ وایو انتخابات حوزه وشي، انتخاباتو کارمندان دي د عدالت له مخې توظیف شي. له مرکز نه یو باصلاحیته هیئت غوښتونکي چې غزنی ته راشي.
د اقتصاد په ډګر کې له کندوز څخه خبر لرو.
زه خپل استاد ما غوړ په حکومت ماشین هم جوړولای شم. زمونږ پرشاد هم ډېر ښه دي. آر سړی راځي بس روغوړ اخلي موږ نه وړي. ټولانه خوشحاله دي او دغه نن هم دار شل بیلر غوړ لاړل.
دا به هم واوري چې په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې څه دي.
هر څوک چې ژورنالستان ته نه کوي له دې ټولنې او له دې ولس او له دې خلکو سره ظلم کوي.
دا ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه لرو او کچرته تر 15 بجو را سره وي. یو شمیر نور مطالب هم لا ازادي رادیو اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یو افغان ډیپلوماټ د قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي. دغه وزارت ویاند ازادي رادیو ته ویل اسلام آباد په دې برخه کې د همکاري او بخشي اسلام آباد په دې برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاحبي پراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له پاکستان سره د زندانیانو تبادلې په اړه خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت احمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصرالله خان سره په ورسي ناسته کې هم غوښتنه کړې چې د افغان ډیپلوماټ زکی عبدو قاتل باید افغان حکومت ته وسپارل شي. د ښاغلي احمدي په وینا پاکستان په دې برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده.
ما داریم گپ میزنیم روی تبادل زندانیان.
موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زندانیانو په تبادله خبرې کوو او تر ټولو مهمه مسله افغانستان ته د افغان ډیپلوماټ زکی عبدو قاتل سپارل دي. نوموړي وویل د ښاغلي عبدو قاتل حیات الله نومیږي، افغان تبه دی چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د ساتونکي په توګه کار کوي چې اوسمهال د پاکستان په بند کې دی. زکی عبدو په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ دریم سکرټر و چې تیر 2018 میلادي کال کې ووژل شو. هغه د ولسي جرګې د غړي محمد عبدو ورور دی. که څه هم تر دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله د زکی عبدو له کورنۍ سره په یو ناسته کې ویلي چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د هیواد د خاورې برخه ده او په همدې اساس د قاتل د انتقال لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته، خو لا هم لیدل کېږي چې د قضیه په خپل ځای پاتې ده. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان د قانون او نړیوالو جرمونو په مطابق باید د ښاغلي عبدو قاتل مجازات شي، کنه نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. افغان کارپو انتظار خادم په دې اړه وویل
ولې کله چې دلته د افغانستان د ډیپلوماټ د وژلو او دلته د ډیپلوماسۍ د اصولو په بنیاد باندې د یو ډیپلوماټ د حقوق مسله مطرح کیږي، پاکستان باید په ټول سلامت باندې او په ټول ایمانداری باندې د افغانستان حکومت ته دا واضح کړي او دا په ثبوت باندې ورسوي چې مجرم په سزا رسیدلی او هغه قانون مطابق دی په پاکستان کې تطبیق کیږي باید دا عملي شي.
د نوموړي په وینا د ښاغلي عبدو د وژنې په اړه بیلابیل شکونه موجود دي او له همدې امله پاکستان تر اوسه حاضر نه دی چې د نوموړي قاتل مجازات کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان د یو مشکوک قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي چې تور پرې پورې شوی دی چې یو افغان ډیپلوماټ د کراچۍ په ښار کې وشلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي پاکستان باید افغانستان ته د زکی عبدو قاتل وسپاري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي صاپي د ولسي جرګې له نائب منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې نړیوال قوانین د هیوادونو ترمنځ زندانیانو د تبادلې په اړه څه حکم کوي.
اخیرا دغه غوښتل چې نن زموږ حکومت او دولت دې چې زموږ د یو وګړی یو افغان تبع قاتل حکومت وسپاره شي، دا زموږ قانوني او حقوقي او شرعي حق دی چې موږ دا غوښتنه باید وکړو. او پاکستان حکومت هم مکلفیت لري چې د نړیوال قانون پر اساس دوی دغه مثبت جواب وایي زموږ غوښتنې ته او دغه قاتل افغانستان حکومت ته وسپاري.
بلې، که دا کار وشي څومره به د افغانستان او پاکستان تر منځ په اړیکو به څومره مثبتې اغېزې وکړي؟
چېرې دغه کار ترسره شي، پاکستان دا خبر ومني او دا قاتل افغانستان حکومت په لاس ورکړي، نو فکر کوم دا مثبت تاثیر لري زموږ په روابطو باندې او زموږ د آینده او په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر ولري، چې موږ کولای شو په آینده کې کومه پیښې چې دغسې او دغسې نور ناندرۍ چې پیښېږي زموږ د دوو ملکونو په منځ، نو دا تاثیر ولري او موږ یو بل سره په همکارۍ په همغږۍ خپل مشکلات حل کړو.
که چیرې پاکستان افغانستان ته دغه قتل ونه سپاري، دا به یو ډول سرغړونه نه وي؟
احیانا دغه مسله ورته ځواب پیدا نه شي چې حکومت دې نه ممانعت وکړي د پاکستان چې دغه قاتل ونه سپاري زموږ حکومت ته، نو دا فکر کوم اول تخطي او سرغړونه ده د افغانستان او د پاکستان کوم توافقنامه یا موافقتنامه چې موجوده ده، او همچنان د نړیوالې په سطح کوم قنوانستون چې موجوده ده چې که چیرې د یو حکومت محکوم یا مظلوم په ملک بل ملک کې اوسېږي او حکومت اولنی حکومت یا دولت حق لري چې دغه راوغواړي او هغه د عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. نو که دا کار ونه شي فکر کوم دا بیا منفي اغېز لري، اول داسې تخطي لري د پاکستان د حکومت دخوانه، بل داسې د آینده په روابطو باندې بعد تشکیل ولي که چیرې دغسې پیښې د پاکستان زموږ نه غوښتنه وکړي زموږ د حکومت نه، فکر وکړم په هغه صورت کې زموږ د افغانستان حکومت حتما مثل عمل کوي، دوی نو منفي ځواب ورکوي، نو دا بیا یو بله جنجال یو مشکل دو ملکونه او حکومتونو په منځ پیدا. حکومت د افغانستان دا حق لري چې په حقوقو بشر د نړیوالو قنوانستون او ملل متحد او حتی شورای امنیت دغه شکایت ولاندې کړي او هغوی ته په جریان کړي او هغوی په جریان کې واچوي، او ضمناً لاحه محکمې ته چې نړیواله محکمه ده هغه ته موږ کولی شو شکایت وکړو.
د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمیر استازي او خبریالان وایي چې دوی د رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ډول ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د خبریالانو د ځاني خوندیتوب، پر وخت د معلوماتو ترلاسه کول او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. د دوشنبې پروس په افغانستان کې لس خبریالان ووشل شول چې درې فرشته محرم دورانی، عبادالله هنانزی او سباون کاکړ د ازادي راډیو. نجیب الله الوخیل د سویل ختیځو ولایتونو د خبریالانو ستونزې په دې راپور کې راسره شریک کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې داسې مهال د رسنیو له نړیوالې ورځې لمانځنه کېږي چې تېره اونۍ په څو جلا پیښو او چاودنو کې د رسنیو د لسو کارکوونکو د وژل کېدو له امله د خبریالانو په منځ کې د دوی د ځاني خوندیتوب په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. د لوګر یو تن خبریال خانولي احمدزي ازادۍ راډیو ته وویل چې رسنیو په تېرو اوولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هېواد رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سویل ختیځو خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنې امنیتي ننګونې دي، او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې زون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. له دې سره سره ویلی سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي، رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پریښی دی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول نورالاستانکزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
موږ تېر کال د یوې رسنۍ مدیر مسؤول قاضي نصیر له لاسه ورکړ، دغه د شهادت سره متصل ورسنی په لوګر کې شفال رسنی و ډیر لسکله فعالیت کوي هغه رسنی تړل کیږي د ترڅنګ رسنی او ته ژورنالیستانو ته بلابل ګواښونه د بلبلو ارکونو نه متوجي دي نو زمونږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې د رسنیو او ژورنالیستانو مسؤلیت ته او د دوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي، مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لاسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوی ده. د زیاتوی افغان حکومت قانوني مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
ټول انسانان حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا په ملي او نړیوالو اسنادو کې تسجیل شوی حق دی او همدارنګه د افغانستان په اساسي قانون کې هم د دې حق تسجیل شته او تضمین دی.
یاد دیوی دا مهال د سوال ختیځ ولایتونو څخه یوازې په خوست کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، نه سیمه ایز راډیوګانی او ځینې مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په سوال ختیځ کې خبریالان د مسؤلیت ستونزه لري. د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه وشي؟ خبریال او لیکوال صدیق الله بدر ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نه یوازې دا چې حکومت مسؤلیت لري، بلکې د رسنیو کومې ادارې چې دي او د رسنیو څخه د دفاع کمیټې چې دي دوی ټول مسؤلیت لري چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. متاسفانه نه په خپله رسنیو او نه حکومت په دې برخه کې توجه کړې ده. وروستیو پیښو ته که موږ وګورو په کار دا و چې حکومت د خبریالانو لپاره تر پیښې وروسته یو خوندي ځای ټاکلی وای تر څو خبریالان هماغه خوندي ځای کې وای خپل رپورټونه یې ورکړي وای. په دې سربیره په کار دا و چې رسنۍ چې دي دوی باید هغه زری جامې چې دي هغه د خوندیتوب جامې چې دي ژورنالیستانو لپاره باید ولري کله چې دوی ساحې ته ځي او د جګړې ساحې ته ځي دغه جامې باید دوی په تن وي. متاسفانه په روسي پیښه کې زموږ ژورنالستانو دغه سي وسایل له ځان سره نه لرل او له همدې کبله و چې تلفات هم په دې پیښه کې خورا زیات وو. له دې سربیره چې وروسته خواشیني څرګنده نه شي، وروسته افسوس څرګند نه شي د حکومت لپاره، په کار دا ده چې دوی د ژورنالستانو لپاره یو وړ کارتونه چمتو کړي چې دوی وکولی شي د همغه کارتونو له مخې خبریالان د پیښې ځایونو ته پرېږدي. او لکه څنګه چې اوس حکومت وایي چې یو کس د ژورنالیست له لباس او وسایلو څخه په استفادې د ژورنالیستانو د راټولېدو ځای ته راننوتی و، که چېرته حکومت دغسې یو کار کړی وای نو موږ به د دغسې یوې پیښې شاهدان نه وای. زه له همدې کبله وایم چې نه حکومت او نه هم رسنۍ او نه هم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې برخه کې توجه کړې ده. د ژورنالیستانو ژوند خورا مهم دی. ژورنالیستان هم د دې ټولنې عام وګړي دي او هر څوک چې ژورنالیستان ته نښه کوي له دې ټولنې او له دې ولس او له دې خلکو سره ظلم کوي.
لیکوال او خبریال صدیق الله بدر د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمې سنلولو. خو اوس بیا هم د خبريالانو موضوع په ستاقيبو خدازل په نړیواله ساته د نړۍ یو شمېر مخکښو ژورنالیستانو په نړۍ کې د رسنیو د ونډې پاړه په ملګرو ملتو کې د بي جوړیدونکو غونډې د سنډې دوله کبله انتقاد کړی دی. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د پاکستان، روسیې او ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې پر رسنیو د محدودیتونو په اړه یو ویډیویي راپور وښودل شي. د غونډې تنظیمونکو ویلي چې په دې راپور کې د توازن اصل نه مراعات شوی، خو انتقاد کوونکي وای ژورنالیستان په نړۍ کې د سانسور پر ضد مبارزه کوي په داسې حال کې چې پر دوی په ملګرو ملتو کې سانسور ولګید. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د مې په دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ هغه مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت خبرې کولې، په ملګرو ملتونو کې د رسنیو پر ازادۍ د بحث غونډه ناڅاپه وځنډول شوه. ښاغلی ګوتریش په یو ویډیوي پیغام کې وویل خلکو ته د رسنیو خدمات دومره لوړ ارزښت لري چې بیا نشي ورته ټاکل کېدی. د رسنیو د ازادۍ او جعلي خبرونو په اړه ځانګړی بحث د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې په نوښت جوړېده او یو شمېر مخکښو ژورنالیستانو او د رسنیو کارپوهانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې وه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی مرستیال مشر رابرت ماهونی د غونډې له ځنډېدو مخکې د دې مناسبت له تنظیمونکو څخه مننه وکړه، خو ویل دا غونډه ځکه وځنډول شوه چې یو ګډونوال یې غوښتل د هغه هیواد نوم واخلي چې ژورنالیستان بندیانوي. ښاغلی ماهونی وویل موږ غوښتل په ملګرو ملتونو کې د سانسور د مخنیوي په اړه بحث وکړو، خو جالبه ده چې خپله له سانسور سره مخامخ شو. د سی پی جی مرستیال مشر پر ټولو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو د سیاسي کولو په وړاندې ودرېږي چې دنده یې د رسنیو له ازادۍ څخه دفاع ده. د دې غونډې د تنظیم د چارو مشر الن میلر په یو بیان کې ویلي دا غونډه وروسته له هغه وځنډېدله چې د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد ټولنې له یو راپور څخه د هغو موادو د ایستو غوښتنه وکړه چې د پاکستان، روسیې، ترکیې، مکسیکو او مصر په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه بحث کوي. په پام کې و چې دا ویډیویي راپور په همدې غونډه کې وښودل شي. خغلی میلر ویلی چې ما دې سانسور ته اجازه نه شوی ورکولای. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې مشر ژورنالیست فرناز فصیحی چې دې غونډې ته بلل شوی و ویلي زه په ډیرو هیوادونو کې د کار تجربه لرم، خو د دې خبرې اورېدو سخت ټکان راکړ چې دا بحث په ملګرو ملتونو کې وځنډېده. میرمن فصیحی وایي چې په نورو هیوادونو کې د دې کار تمه کېدای شي، خو دا کار په ملګرو ملتونو کې باید نوی شوی. د دې انتقادونو په جواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي ملګري ملتونه بې له شکه په دې باور لري چې پر رسنیو سانسور باید نه وي، او دا خبره سمه ده چې هیڅوک باید د خپلو نظریو په اړه د خبرو په خاطر سانسور نه شي. د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې ویان دی نهال سعد ویلي دوی ته دا ویډیوي راپور د دوشنبه په ورځ وسپارل شو او دوی ولیدل چې توازن نه دی پکې مراد شوی. میرمن سعد په یو خبر پانه کې چې تیره شپه خبره شو ویلي د دوی ټولنې غوښتنه کړې ده چې یادې په ټولو هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه هر اړخیز راپور چمتو شي، او یادې د یادو هیوادونو نمونه هم له دې ویډیوي راپور څخه وایستل شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په روانه خبرونه کې وړاندې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو البته یو یادونه کوم، لطفا تکرار اسمس مراستوي. ستاسو تکرار اسمس د نورو اوریدونکو د سمسونو مخه نیسي. په تیر خبرونه کې چې کله ما یو شمېر سمسونه لوستل، د یو اوریدونکو سمسونه به ونه لوستل ځکه چې تکرار سمس یو شی بیا بیا لیکلی و. که څه هم په خپل سمس کې له ما دا غوښتنه کړې وه چې د ده اسمس ولولم، خو باید د چا حق ونه خوړل شي. یو اسمس که یو ځل څوک راواستوي او فکر یې وکړو چې دا اسمس نه دی رارسېدلی، کولی شي چې دویم ځل یې راواستوي. لیکن که چېرته څوک لس اسمس سر په سر راستوي، د نورو اسمسونو د راستولو مخه نیسي، نو بیا مجبور یو چې د هغوی اسمس له نورو اورېدونکو سره شریک نه کړو. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه هم لرو، خو اوس به د ونو په اړه یو په زړه پورې مطلب له عصمت څاروانه واورو چې آیا ونې حرکت کوي او که نه.
د ونو په اړه له ډېرو پخوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی څېړنې ښیي چې د شپې له لورې د ونو څانګې او پاڼې د ورځې په پرتله راټیټې شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور لمخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول دری بوجی یا تھری ڈی تحقیقي طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یویشت ډوله ونو حرکتونه معلوم کړي دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څانګې ټیټیږي او د ورځې په پرتله یې لوړوالی لږ وي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډډ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پم کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي وو چې ونې د شپې په مخه خوځي شي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله لس سانتي متره ټیټیږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټیږي د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څیړونکی اندراس زیلینسکی چې په دې تحقیق کې برخه اخیستې و وایي د ونې څانګه یوه سانتي په دوو ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وایي چې د ونو د حرکت تر ډیره په هغې کې د اوبو له فشار سره تړاو لري.
ستاسو له پیغامونو
یو کوچای نه لوګر نه پای سره د کارخمان دی مترابا موږ کوچان ډیر غریب خلک یو. نن تر اوسه د څه ټاټوبه معلوم ده مې دې موږ ځوان ته څوک دا شي لوی ته وځو کی بیا چې کله له جلال آباد ته ځو یا لوګر ته راځو په دې لارې کې پوری چرخی په سیمه کې دا دې ترخی لا ستاب دی ولادي په دا پټوکو باندې هغه دې زردات کلی کی قران دې بل ور کړی ده. دا خو مخ یې ملا و دا څه بلا سوس نو موږ نور چارواکو نه یې لکو چې موږ غریب خلک یو. یو غوام په بټر کې یم دی اگر په اخلي کمنې ما اگر په اخلي باید دې نه موږ نه سر په نظر شي موږ غریب خلک یو مسولیت به نور چارواکو په غاړه وي. والسلام.
زه بشیر احمد کندهار ولایت ونې اوسیدونکی دغه پیغام درمه چې زموږ د ونې هغه د میر بازار شریف سړک ډېر خراب دی. دولتي چارواکو څخه هیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي. نور څه نه لرم. وسلام په احترام.
مهروی ته حلقه ده هلمن ولات نه دالی ولسوالۍ ته سره پته ما کیم هلمن هم زما یو پیغام دی. حکومت دا سره سره راغلی چې رسې ویلی وستلان نو مزل پر پلا لاګر زی زکه چې مز وې ته کریم هم په دې هم راځي وي ولې می د سکرین له تاسو کړی نو زه ته مو دا غوښتنه لرو فکر کوم مست طالبانو مختار کړی دی کبه په د سکرین ته په دغه کړل بیا ما هغه ته کوي نو د دې صحیح لکوم چې مول ونه کوي مز ستوند واوري غذر اډوسن ظاهر د چمو پیغام اتمن نشر کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام وی پانه کې په مستقیم ډول اوریدل شي. د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر سب شبي پیغامونه خبرو. خو اوس په ازادي رادیو ته ستاسو راستولو سم سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند ولایت لسنګین ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي د پاکستان د شی اقدام دی چې د افغان ډیپلوماټ قاتل افغانستان ته سپاري. د همدې موضوع په ارتباط بشیر حبیبزی د لوګر لازرې ولسوالي لیکلي دي پاکستان د سړي رښمنې کړې دي باید پرې غلط نشو. اسلام امجد د لوګر لازرې ولسوالي لیکي هر څوک چې خبريال شهیدوي د هیواد او ولس دښمنان دي. نور الله بارکزی له فراه ولایت څخه پر استولې سمس کې د ژورنالیستانو په ارتباط لیکلي دي پر خبريالانو حمله پر ټول مؤمن بشر حمله ده. شغله بارکزی وړاندې لیکي موږ لتا سو سره یو. عبدالرحمن هم پر استولې سمس کې لیکلي دي چې پر خبريالانو حمله د افغانستان په ملت باندې حمله ده. یو بل اوریدونکی چې ګڼې سمسونه راستولې دي ما خوشمنه کړې و چې سمس په انل ولم خو د دې لپاره چې د نورو خبر اوریدونکو د سمسونو مخه نیسي، بیا هم له تاسو څخه هیله کوو چې تکرار سمس ازادي راډیو ته مرالې شي، ځکه چې د نورو اوریدونکو د سمسونو مخه نیسي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د جګړې شکیل لوري باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. د ده په وینا خبریال د ولس ژغ انعکاسوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط مطالب لرو. د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم خپرو. خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په شمال کې 209 شاهین قلوردوی د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ته کمانډو او د ملي اردو سرتیر رسیدلی دي، او ډیر شر به د کوستان ولسوالي چې تیر شپه طالبانو نیولې بیرته ونیسي. د ننګرهار ولایت مقاماتو تیر شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال او د افغانستان بانک دوه کارکونکي وشل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو دوه اړخیزو پوځي مسئلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISPR په دې اړه په یو خبرکړې بیان کې ویلي چې د افغان پوځ پلاوی چې مشري جنرال امام کوله، د پنجشنبې پر ورځ په کوټه کې د پاکستان د پوځ له ځایي مشر جنرال عاصم سلیم باجوه سره په یو لړ مسئلو خبرې وکړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون یوې ځانوژونکي حملې د دې هېواد د اټومي ادارې دوه کارکونکي وشلې دي. د رسنیو راپورونه وایي چې د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي نړیوال پلاتون کې په یو بے سابقه اقدام کې د سوری په دوه مخر کې د کیمیاوي برید د قربانیانو پر جسدونو سیړنه وکړي. او په روسیه کې امنیتي ځواکونو په مختلفو خارونو کې د حکومت د مخالف سیاستوال الکسنی ناوالنی یو شمیر پلویان نیولې دي. ناوالنی سبا ته په ټوله روسیه کې د ولسمشر پوتین پر ضد د اعتراضونو غوښتنه کړې ده.
په کندوز کې د زغرو او کنزلو د غوړیو تولیدات زیات شوي دي. مخکې تر دې چې کندوز ته مخه کړو، غزنی ته به ورشو. په غزنی کې اعتراض کوونکو نن د 14 ورځې په مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړلی دی. دوی دا غوښتنې لري چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه ویشي، په تذکرو د سټیکر نه لګی شي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې دی د ټولو قومونو ونډه مساوي شي، او په نام نه ولسوالیو کې دی د انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن 14 ورځې ته وغځېدی. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسیږي، له تیرو 12 ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه وهلې، او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه ویسي، پر دسکرو د سټریکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي، او په ناامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي.
موږ څه نه راو غوښتنې لرو؟ موږ وایو انتخاباتي حوزه ویسي. د انتخاباتو کارمندان د دې مو غوښتنې دي. د انتخاباتو کارمندان دي د عدالت لمخې توظیف شي. د مرکز نه یو با صلاحیته هیئت غوښتن کوي چې غزنی ته راسي، او په عین حال کې د انتخاباتو له کمیسیون نه غوښتن کوي چې دغه خاص نماینده دلته باید پکې او دلته راسي.
اما حکومت به خواسته های بر حق ما که ما خواستگار حوزه ای شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تکیب در پشت تذکیره بودیم، و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداده.
پدی احترام سلام ده خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دي، واضح دي. په غزنی ولایت کې موږ یوولس استادې په پارلمان کې لرو، انتخابات په حمزهی کېږي او په یوولس حمزهی کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني، نو د کابل او کندهار ترمنځ لویې لاره به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کولې تر واسپورته خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزی ادارې رسولې دي. ها خوا بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسولین وایي چې د یادو اعتراض کوونکو د هغه ادعاو د سپیناوي په موخه و غزنی ولایت هیات هستوي، کوم چې دوی وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولا دولتي د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر واسپورته خبره دي کوم چې دوی وایي ټاکنې دې حوزوي سي او پر د سکرو د سټریکرونو نه لګیږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت حیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي، او بل دا چې پر د سکرو د سټریکرونو نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر واس پورته خبره ده.
بنابراین بیشتر اعتماد میگیره به صلاحیت‌های حکومت که اونا تصویب کنن به هر
دغه اعتراض کوونکي زیاتوي چې په تیرو کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی، خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک یې حق وخوري.
په کندوز کې د زغرو او کنزلو د غوړیو کاروبار پراخ شوی دی. اوس مهال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لسکونه وړې کارخانې فعالیت کوي. د دغو کارخانو څښتنان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې سوداګري او تولید پرمختګ کړی دی. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
زغره او کنزل هغه دوه نبات دي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کندز کې کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړې تولیدیږي. په دغه ولایت کې د دغو غوړو د تولید د کارخانو څښتنان وایي چې د تیرو کلونو په توپیر اوس مهال د دوی تولید او سوداګرۍ پرمختګ کړی دی. په کندز کې د غوړو د تولید د کارخانې یو تن پانګوال نقیب الله له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د ورځې و بېلره د زغرو غوړي تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي.
مو مخایم یک چیز خوب و ضمانتي خوب توضیح کنیم کې مردم هم خیر ببینه از چیز.
موږ کوښښ کوو چې ښه او خالص غوړي بازار ته وړاندې کړو. د زغور او د کنزلو غوړي هیڅ ډول ضرر نه لري، ځکه روغ او ناروغ انسان ته ضرر نه رسوي. زموږ کاروبار ښه دی، خو موږ له دولت څخه غواړو چې موږ ته یو صنعتي ښارګوټی جوړ کړي او هلته موږ ته اسانتیاوې رامنځته کړي. له کبله به یې هم زموږ اقتصاد وده وکړي او هم به دولت ښه عواید ترلاسه کړي. له دې سره سم د کندز اوسېدونکي وایي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای د داخلي غوړیو مینهوال زیات شوي دي، ځکه د زغور او د کنزلو غوړي د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. موږ پخوا له نباتي غوړیو څخه استفاده کول او تل به زموږ د کورنیو غوړو له سردردۍ او نورو ناروغیو څخه شکایت کوو، خو دوه کاله کېږي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای د زغور او د کنزلو غوړیو څخه ګټه اخلو، نو له کبله یې تکلیفونه او ناروغۍ هم ورسره کمې شوي دي. په کندز کې د غوړیو د تولید د کارخانو په زیاتېدو سره یو شمېر مسلکي کسانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. حمدالله یو تن له هغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال د نوموړي ولایت په امام صاحب بندر کې د غوړیو په یوې کارخانې کې د استاد په توګه کار کوي.
پنځه کاله مکی چې د ماشین کې کار کوم د ماشخانو کې، او زه خپل استاد ما غوړ په خوما د زغر غوړ په خوما او د ماشین استاد هم ماشین هم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پرشاد هم ډېر خدي خروان دي، هر سړی راځي بس روغړ اخلي موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. او دغه نن هم دا شل بیلر غوړ لاړل.
کندوزیان له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې سوداګر او پانګوالو ته د کار کولو خوندي چاپیریال برابر کړي، څو ملي پانګوال په ډاډه زړه په کندوز کې پانګونه وکړي او د خلکو د اړتیا وړ توکي په هیواد کې دننه تولید شي، او برسیره پر دې ګڼ شمېر بیکاره ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان وایي چې د دغو وړو کارخانو په جوړېدو سره دوی ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. نورالله چې اوس مهال د غوړیو په یوې کارخانې کې کار کوي، هغه په دې اړه وایي:
موږ کار میکنیم، هفته نیم هزار معاش داریم، تقریبا دو سال میشه کار میکنیم.
له دوه کالو راهیسې زه په دغې کارخانې کې کار کوم او د میاشتې راته و نیم زره افغانۍ راکوي، او زه د خپل کار څخه راضي یم، ځکه د کورنۍ اقتصادي ستونزې مې ورسره هوارې شوې دي. په کندز کې د کنزل او د زغرو د غوړو د تولید خصوصي کارخانې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې پخوا په دغه ولایت کې د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید یوه ستره کارخانه درلوده او د چګوتو غوړي تولیدول، چې هم د کندز خلکو ورڅخه ګټه اخیسته او هم د هیواد نورو ولایتونو ته صادرېدل. خو د کورنۍ جګړې له کبله د سپینزر فابریکه جاړه شوې ده، او اوس مهال د دغه فابریکې ټولې څنګه غیر فعال دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د ښوونځیو په اړه یو راپور. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثر ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دغه بانک په وینا، افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې زیاتې کیږي. نړیوال بانک غواړي چې په افغانستان او ترکیه کې د زلزلو په وړاندې د ښوونځیو د مقاومت له ډیرېدو سره مرسته وکړي. تفصیل له اسمت څاروان.
افغانستان او ترکیه د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې زلزلې پکې ډېرې کیږي او ښوونځي د زلزلې په وړاندې مقاوم کېدو ته اړتیا لري. تیر کال په افغانستان کې 1/16 زلزلې شوې چې د اکثرو د ثقل مرکزونه تر مځکې ډېر لاندې وو او زیان یې پېښ نه کړ. په افغانستان کې تر ټولو وروستۍ زیاته ویجاړوونکې زلزله په 2015 میلادي کال کې و چې 400 تنه پکې ووژل شول او 2500 نور ژوبل شول. د نړیوال بانک د ناورینونو د مخنیوي متخصص جولیان پالما وایي په افغانستان کې بل ستره زلزله هر وخت ممکنه ده او تر ټولو بشای هغه وخت د لوی غمیزې سبب شي چې د ښوونځي وخت وي او په میلیونونو زده کوونکي په ټولګیو کې وي. د زیاته کړه د ته په پام چې افغانستان د طبیعي ناورینونو په وړاندې له خطر سره مخامخ دی، ضروری ده چې په دغه هیواد کې خوندې ښوونځي جوړ شي څو د ملکیانو ژوند وژغورل شي. د زلزله پیژندنې د چارو افغان متخصص انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي وایي.
ځینې سیمې چې دي هغه زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې ان مقصد هغه د ځوانۍ مرحله تیره کړې ده، هلته زلزلې نشي زیاتره، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هیوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مدیترانې کمربند په نامه باندې یادیږي، نو دلته زلزلې زیات کیږي.
په ترکیه کې تر ټولو وروستۍ وژونکې زلزله په 1999 میلادي کال کې وشوه چې په لړ کې تر 8000 زیات کسان ووژل شول او 200 ښوونځي ویجاړ شول. د دغه هیواد د پوهنې وزارت په درو کلونو کې د سوری پناهغښتونکو ماشومانو لپاره 1500 زلزله ضد یا د زلزلې په وړاندې مقاومت لرونکي ښوونځي جوړوي. ښاغلی پالماوی نړیوال بانک له دواړو هیوادونو سره د زلزله ضد ښوونځیو په جوړولو کې مرسته کوي. د د په وینا د افغانستان د 14400 ښوونځیو لوی اکثریت یو منزله ودانۍ لري، خو له دې سره سره د زلزلې په وړاندې لږ مقاومت لري. د نړیوال بانک متخصص همدار ازوای چې د افغانستان په سلو کې نیوی شونځي د غیر ماهر او بې تجربه کسانو له لوري جوړ شوې دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. په لومړي سر کې د دوشنبه د ورځې د خونړیو بریتونو د ټولو قربانیانو فامیلونو په تیر بیا د رسنیو کورنۍ ته د نهو خبريالانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وایم. په هغه چودونو کې چې د دوشنبه په سهار د کابل په ششترک سیمه کې وسوي، نه وشت کسان وژل سو چې نه تنه خبريالان او د رسنیو کارکونکو ول. په دې ډله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو تازه راغلي همکار هم شامل و. د ټولو روح دي شادوي. د دیونه خبرونه می تاسو هغه پیغامونو ته ځنګړې کړي چې د دغو قربانیانو د کورنۍ سره مو خپل خواخوږي شو د لې خپل نظرونه مو ازادي رادیو ته راستولې دي. البته د یو ځنګړې خبرونه دا ټوله تاسو د نظرونو او پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې له تبصره پرته خبروم.
السلام علیکم. د کوم څه چې کابل کې خبريالان باندې سوي دا د ډېر سخت ټکو کې غندو او راتلونکي پاتې د راستي خو مخه ونیول سي او په ټول ډول مو مخالفین غواړم چې پاتې خبري اعلان وکړي چې خلکو باندې بریدونه ونه کړي.
ام بلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول ژورنالیستانو او خبرنګارانو او کارکونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې د خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو او د افغانانو تر غوږو رسوي، د عراقینو تر غوږو. ژورنالیست هغه کس دی چې په تیرو ترخو او خوږو وختو او محلونو کې وختونه کې د خلکو غږونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو غږونه د خلکو تر غوږو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی ویني چې خدای تعالی اخیرا نه ویني چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان ویني چې نشي او د انسان په لاس د انسان ویني چې نشي واقعیا ژړا هم راځي او ځای د ژړا هم دی چې د یو مظلوم اشخاص وژل کیږي ناحقه چې هغه خپل د یو ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه دولس کاله درس وایي یا څوارلس کاله درس وایي یا شپاړس کاله درس وایي یا شل کاله درس وایي راځي په یو رشته کې کامیابه کېږي بیا په دېسې مظلومه رشته کې او هغه په دغه رقم باندې وژل کېږي. دوی ته جنتي فردوس غواړم، د دوی بازبندګانو ته اجر عظیم او صدر جمیل غواړم.
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیب چې تجاله پاک جنتي فردوس ورنصیب کې دا ډېر یو ښه خبریال و، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صدر جمیل غواړم، الله دې جنت کړي.
وای زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل یم، زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل وم، خبریال وم اتلم اتلم او اتلم. ده هم محمود همدرد له روزګان ولایت څخه ځینې فرشته راغلي. تاسو د دوه همکارانو چې په نننۍ برید کې په کابل کې وژل شوي د هغو کورنیو او تاسو ټولو خبرې اعلان ته تسلیت وړاندې کوم. باید وکړي چې نور افغانستان کې سوکالي راشي او افغانستان یو د امن په کور بدل شي. دا شپې چې هېڅکله دښمنان نشي کولای چې افغانان سره جدا شي او نه به جدا شي.
السلام علیکم، دازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا غته که چې کوم وسوله د کابل د غجرانستان او د خبریالان ته وزیر دی، نو د دې په اړه تاسو د دې څوک دی د دې مقصد څنګه د پرورش کولای شي؟ دا خو معلومه خبره ده ورور، دا پنان افغان چې دا به وزن ورور په دې دا فرق نه کوي چې دا خبریال ده او دا ورور دا دې څوک او دا څوک ده. سلام په احترام.
خان غوانیم د ګلګی سکول ته پرونه نن ته خاص کومره نه ز شوی دا پر وا هم جنا ته خاص چې دې ریبل نه دا زه دی ولا سپوږه اشرف غنی ته پدې نه ځان چې دا ته پوری ټوټه خځو خپل نه د خپل پاته ونه لګی دا کتو کو ګونه دې پر خکړې تو زر نه پر چې یا مخالفت وایا دا دې نه وستونو یا مخالفونه دی ویندل اخته دا غندره اونکه دا ته کو وخت پرې دمو دمو کته زنه زور نه پرسی یا مخالفو ته وای مړ کی کو خوا څنګه علای دي تاغه پروتجو چې په دښمن مرشدار مون منري کنه چې په دښمن مرشد.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم څه چې په کابل کې څه ویل وکین چې ډیر خوشاله یم. زما له ولسمشر را غوښتنه چې دا په جدي توګه دا وتی دا به دار کوم چې لکه کوم څه مثال پر رسنیو کې دایښ لکوم او دایښ لکوم مسجد دایښ په کابل کې مسجدونه لري، په کابل کې پراخ نفوس لري، باید چې کوم کورونه کوم علاقه چې تلاش کی هغه باید لومړی ځل تمام معاشره وروسته به هغه کور کور تلاش کړي. هغه خام چا کوري هغه کده ولسی جرګه د غړي کوري هغه کده پارلمان دی یو اول باید چې هغه ټول تلاش شي کابل ګام به تاسو کوم څه دا تلاش نه شي او دا کورونه او دا فائدہ نشي چې یعنی فائدہ نشي ګډه رقم د کابل غمیز دی او کابل بریدونه فائدہ نه رسي. والسلام
زه وطن ملیم دایښ هر عملت په افغانستان کې کې یو مو غاندو او نن کومه حملت کابل کې شوی دا په ډیر سخت ټکو سره یې غاندو. سلام
علیکم. السلام علیکم، رحمت الله وردګم د کابل ولایت نه تاسو پلین کې مرورا دا نن کې کومه پیښه شوی او دا کوم جرنالستان د ازادۍ راډیو د نورو رسنو په حق رسیدلی او شهیدان شوی دیو ته د الله پاک نه کورنۍ ته د جبر سمیل د صبر غواړم او د ان شاء الله شهیدان دي. زه به دونه ویم چې د افغانستان کرسنې د هر څه دی چې هغه حقیقت وي هغه د ګواخ دی هغه ته ماته وګوره هر سړی نه هغه دا ویو چې هغه د مرګ سره مخامخ دی وروره او نن ډېر خپه او خدای دې وکړي چې نورې داسې بدې پېښې ونه شي او دا د افغانستان دښمنان دي دا نه پرېږدي چې افغانستان آباد شي.
سلام علیکم، نن چې کومه چاودنه په ننګرهار کې کندهار کې په کابل کې شوې په دې زه ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان شوي ټول خلک ډېر خلک دي کې شهیدان کړو ماشومان او غټ خبریالان ډیر کې شهیدان کړ او بیا خصوصا سباون کاکړ صاحب باندې ډیر زیات خواشینی شوم دی زخمی او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړی په افغانستان حمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې حمله ده، دا بې شرف انسان کړی چې هر څوک کی که دومره غیرت کی دومره جرأت کی مخامخ دراشي افغانانو سره دی وجنګیږي، بے غیرت دی منامر په حیث نه راځي، دیوار ځان مړ کی دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی او په دې کې نور خو خدای دا نور شیطان کوي او دای مرداري. دا چې هر چا کړی دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي، ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی دا کوم شیطان سوی دغه ته ټولو کورنۍ ته ټولو خپلو خپلوانو ته
السلام علیکم. زه نقیبالله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولس بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي، او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
بلیا السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پریږدم. په کابل کې د تیرې ورځې د مرګ د بیت یو وحشیانه او غیر انساني او جنګي جهاد ترسره کړ. په سلامون کاکړ او پرشکا درانه په شهادت ورسېدل. له ټولو مسوالو درې څخه په جدي توګه غوښتنه کوم چې خبریالان به طرف دي، خبریالان نه دولت او نه طالبان ته کار کوي، یوازې د خلکو اوازونه تر لوپور چارواک رسوي. نو د وسوالو طالبان سره غواړم چې نو دغه وحشیانه بریدونه ترسره نه دي چې خبریالان پکې ووژل شي.
السلام علیکم. ازادي د رادیو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. بادغست ورایت یو ورماشته ورسره اوسېدونکو یم. کما ماشه دا ازادي ورادو کاکو کو باندې سیدا د افغانستان ملت افغانستان به چانته د منولو وړ نه ده. سه په کراک یو غندو او د افغانستان بار سه کی چې دا شان افغانانو ته دا لازم نه چې غاش ماته وکړم لا ماته وکړي جو او واک صاحب دا غز ما پیغام مشران ته ورسوي په مخه مو شو.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکون کو ټول او دې کې ته د دې چې د وجلو د توای مو بعد حکومت نے دوست مارے مخلف پیخنا دا خلبون شو او کام قانون منگول دوست واری دیش مخلف پیخنا دا متی ورغان نظر دبارہ ام مستعبرو نشو دې لپاره څنګه امنیت نشي. زه تاسو محمد شهید له جلال آباد څخه
سلام علیکم. موږ د ازادي رادیو کارکونکو ته زغه خوښ لرو چې د فلمن او د افغانستان اول د افغانستان په اړه موږ دغه د ژورنالستان او د ولس او د دولت تر مابین چې دې دا نه به منلی نه بل څوک نه بل څوک هیڅ څوک ته دیو مخنیوي نه شي کولای د خبري اعلان او د نورو د مخنیوي د فارق دی. صرف صرف یو علماء چې دې د منبر څخه چې आवाज پورته نه کی بل هیڅ څوک ته دیو مخنیوي نه شي کولای کته دې زوري ورته راوړي هر څه چې وکي بس صرف مصدقه کبیر شي کولای چې د افغانستان علما په خپل کې سره راپورته کوي کا ورور وجنه او دا ځانمر کې د یو مخنیوي کولای شي نه به منډي کولای شي نه نور کولای شي نه داخل کولای شي نه طالب کولای شي نه دایش کولای شي چې څه کې مشکل راځي.
سلامونه نیکې احترامات پښتنه مینا د ازو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړوي. زه د ازادي رادیو یو دایمي اوریدونکو شتاله تنګیوال يم چې د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینې درته غږیز پیغام پریږدم. زه د عبادت الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو ته او کورنۍ ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه ورته فردوس جنت غواړم او اقرباو ته صبر جمیل او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ته ټول قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم. د داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شبه مونږ ځوانان ډکوو. د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوډ له لاسه ور نه کړی. مونږ با سلیم ځوانان در سره ولاړ یو. د داسې پیښو نه به نه ډارېږئ که د مرګ قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض به پورته کوو.
السلام علیکم، زه لالا خوشالم د کندهار څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بله سلامه. د ازادي راډیو کوم وروڼه اوس چې کوم شهیدان شو لا پاکې د دې شهادت قبول کړي او موږ ډېر پخوا په دې یو بس دوایو ټکو الله پاکې دې ته جنت فردوس ورکړي او د ازادي کارکوونکي خواریکښ خلک او پرمختګ کړی دي. ان شاء الله موږ د دې ملاتړ یو په وخت کې موږ سره ولاړ یو ناراض او خواږه یو موږ سره د دې مشرتابه ته موږ تسلیت وایو. وصلی الله علی سیدی ته جنت فردوس ورکړي د دې کور می ته موږ خبر غواړو. ان شاء الله د صلاح پاکي ازادي راځو ټول کارکوونکي وساتي. السلام علیکم مخم شو.
سلام نونه کې هیله وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. واقعا د زړه له درده تاسو ټولو همکارانو ته د شهیدانو لپاره د زړه نه اجر غواړم او شهیدانو ته او د هغوی کورنۍ ته الله تعالی جنتونه ورکړي. او ستاسو سره مو همیشه یو ستاسو د خبرونو او ستاسو د کارونو مونږ سپورټ کوو پوره او الله دې شهیدانو ته جنتونه ورکړي او ستاسو د لا بریالیتوب وکړي.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت بکوا او تاسو خاطر په تماس کوم. ازادي راډیو کارکوونکو علیکم السلام علیکم. ازادي راډیو زول خبري اعلان شي په خبر کې دی څنګه او ټکان چې د خدای جلسه شفا او ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته ډیر خدمت کړی دی. دا غوښمه چې مرامل سره چې ستاسو ازادي او د ورکو ځوانو خبرونه ډیر د قدر وړ دی. د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی. ازادي راډیو څخه یې دا کو چې خپل خبرونه کوي چې په سارا کې په ټلیفونان کې واخه دي ودیر خلک له تاسو ورته پیدا کی خلک به ډیر اړین کې دي. ډیر بشری او سلام په احترام ازادي راډیو.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستاسو او د ټولو هغو دوستانو څخه مننه چې د ازادي راډیو او د نورو ټولو هغو خبريالانو په اړه د خوخوږي او ډډګرنې پیغامونه راستولې و چې د دوشنبه په سهار په کابل کې د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تو ساتون کے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام